بیا ما ته تر ډیره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه، نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته هم دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی، نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریسوي، وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو انلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانتي هغه ستاسو د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یوټیوب باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شانتي نه وکړو، خو د هغه څو کال مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شانتي سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د معلوماتو ترلاسه کړي، شاید د سلاري وې سي باور امر باندې پیدا شي، هغه لاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن ده یو خلاره وې سي اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانی او کی ترتوس دا غټی تورسی، بیا غ وخت ک غټی ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غ وخت کی د ته بعد یو کار پسترګه وګوري پورا کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای سي د کامیابی لپاره.
څنګه څنګه پرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه
ته تر هر ورځې دوه مې ورځې ته زیات کار وکې، ته چې څومره دوه مې ورځې ته زیات کار وکې او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځرې کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پرې پوه شو بیا یې را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي که نه، هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټ هم کړي، هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سر لیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته دي، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ. دا غي کې څو شیان مهم دي، څو شیان مهم دا دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره تر ټولو مهم شی ایس ای او دا، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لا غي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنټ میتډ وي. ځکه نور پیمنټ میتډ سي دي هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عواملې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغه ته نه وایست تاسو څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کېږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کېږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کښېني یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کښېني او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې له بل غوږه وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نشي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډېر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کېږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کې تکرا کېنی هلته درس هم زده نه وي، لرګی باندې وهل کې موږ ماتې درس نه زده کېږي، درس هم نه راکوي مکتب کښې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چاس دانے بھی خیال ہوئی تنا وائی دا سنگ از دادا کنا سیز دادیم نئی وحی دیا کور کی خواہی دار سوائی او مکتب کی سیزو بیا حالتا وحل کی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل همسنفیان زموږ د دې سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نومونه همسنفیان زموږ ښخان پوهې د تختیم اختراواړي ورته تنبل او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي، کورس لاړ سیم کور کې پوښتنه ورته پلانکی زده کوي ټول درس نه زده کولی. محصلین د ښخان پوهې وایي وروسته دی د خبر سره دکې کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد رسد تکې دوه تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډېر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي، همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډېر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کېږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډېره شي.
سوشل میڈیا کی ڈیر زیاد پاتی کی دل او ڈیر چھٹو نہ کول یا دوستاز درسون تا توجہ نہ کول او یا او رزنی درسون نہ تاقیب اول قرآن دن دے نہ کول او یا دا طول دے امتیان پوائی تا پری خودل طول وقتونا پا میلو پا تفریحی کرو نتیر وال دا طول اگر سدی چی دے درس پروسا کتا کوی دے خند و زن سلی مخمخی ویدے غسی مسلین زیاد تر بیا دے دوی درسون دے کال اخیر دا پاتی شوی یا دے سمیستر پوائی تا پاتی شوی او دے دوی دے ناکامی سبب کی گزدک چی ټول سمستر درسونه په یو ونه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نږدې کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کېږي درس څنګه زده شي، د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نشي زده کېږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کله چې مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه څو خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښه نښه کوم مهمه نقطې را وباسم تلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تداعي کیږي، او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
که غواړئ د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جرا شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی. هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را غلی دی، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زموږ تګلاره یا زموږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد ځانته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسئله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ، د یو بل نه پوښتنې کا، تبادل افکار منځ ته راځي. دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم بیا
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دیتن و کوشد. که چیر وقت زمان مشخص کوشد، زدکون که یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا دی مطالعه سر محدود کری یا یکم کری، او فرد دو احساس بکری چه زب آزادی نلرم یا خپلواکی نلرم چه انتخاب کرم چه تو وقت باید درس وایم. اتما ضروری نده چه تا سهر وقتی درس وایم. خپل عادت تمو گری، هر وقت مو چه زین آرام و هر وقت مو چه خسته نوی زله نوی کولیش درس وایم. ولی سهر وقتی تجربه ثابت کرده که چیرې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وچکی، یو ګلاس اوبه وچکی، یو ګلاس شیدې وچکی، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافی خوب وکړئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین ندی، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم ندی، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یوه ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ، او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یادای مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه، او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الول اعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي، او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بے لاری وه، او نوح علیه السلام ته بی احترامی وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي، او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې، او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري، او د بېځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي، نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو، او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل، تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي، او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه و، یعنی د چې په نیم سو کالو کې کم تبلیغ کړی دی، هغه په نیم سو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړی و. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل، او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع و، او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل، او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کشتی جوړولو بوخت وو، نو هم دغه د کوم سخن به وایي چې کشتی جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دی دې کرته غر کې. کله چې کشتی جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و، د اول زوی نوم یې سام، دوهم هم، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر و، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د پلار په وخت کې نیول سوي وو او بندیان سوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پېژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکه، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی احدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کی، او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی احدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته مځکه ورکړله. راځو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادی غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي، خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادی لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شوله. راځو درېیمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندي او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویلې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادی په زمانه کې منځته راغلي وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د 1 اویا څخه تر 1 93 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یوې نوې برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د 9 ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی دغه د احمد شاه بابا وخت درسېدو په وخت کې د هیواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هیواد مرکزی دولت سوداګری کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نتوانېده چې د ادب او صنعت کار مختبوزی حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه عکس زموږ درېیمه موضوع چې ده هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنه، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوښښونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلود. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو اوریدل چې واک ته د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت اله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Thank you. Let's go.